السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدر منوریدونکو د خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګه او د هیلو وړانګې رادیو ډرامې ته ځانګړې ده خو لومړی په مکړې خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د افغانانو د ایستلو او میشتیدنې په بهیر کې د یو لړ خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته ولېږدول او له هغه ځایه په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم یو شمیر کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو خبریالانو نیول غندلی دي. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. بیان زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې تنه افغان خبریالان نیولي چې له دې ډلې دوه تنه یې تر دوه ورځې بند وروسته خوشي شوي دي. د دې ټولنې د بیان له مخې د کیودو نیوز جاپانی اژانس افغان خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی و لا هم د طالبانو په بند کې دی. په بیان کې د طالبانو او بخې په بیان کې د بیپولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څنګه په حواله راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرونې او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 200 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. لدې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ لمین ځولار. د ترکیه پارلمان پرون په خپل غونډه کې په 208 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نافذیږي او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیوهمشایر کې په جمهوریپال ګوند کې د خپل منځي سیالۍ په ګټلو سره د روانې نومبر میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن پر وړاندې سیالۍ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. خو په ګوند کې دننه د ټرمپ سیالۍ نیکی هیلی هم ژمنه وکړه چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې په خپله پرونۍ وینا کې وویل سیالۍ تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هغې ټرمپ ته د مناظرې بلنه ورکړه. میرمن هیلی وویل چې دا یو مبارزه او سرتیری ده. له بلې خوا نظر پوښتنې ښایي چې په نیوهمشایر کې د ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات به اوسنی ولسمشر بایدن وګټي او خپل سیال د استازو د جرګې غړي دین فلیپس ته به ماتې ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خصه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کو. دا څه ډول زده کو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شریه و پیسه ده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شریه و پیسه ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې د کارفرنی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نس کولای شي ډیر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
داسې کاسوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښه نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همدسي ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګه غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګو غیرت هم مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفرو ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګو غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکې جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې هم سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې په کې سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکمه، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه هغه کې جنې یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او موږ عموما هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کې دا وکړه، دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وي جنې، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوښیږي، همیشه په کور کې جنجال وي، بل خزه کو یا یو نجلۍ نه بل تر کسره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي. که چیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي، او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي، او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې، او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل در کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتي ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غورا انسانی کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخې ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سما لار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو خی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخي. ته صبر چې دا خښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسه، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شئ خیالي، شاته شه چنارګوله، خښته وغورځوه پام چې څوک پیونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالیږي. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
دې څه کوې؟ دا څومره خوله ده ماته راکا را خوشی که وایم چه دا څومره خوله ده
لاس ما چه ورچه نارگولا
راکا وایم
نه در کم خوشی که لرشه وایم لرشه
خوشی که
خیالی گولا موبایل وار که چه جوبل بده که موبایل پس بالا چه تا جوبل نشه
وایم موبایل را خوشی که
اوهو موبایل خوی تی واخی سه
اوز بای نو دو واتر پام دو بو دن تا وروا چوم
مکوا دا چه کوی وزالی ما مکوا
زبخه
اوهو دا خوی پریختیا و بو تا وا چوو
تم 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 دم 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 اوز خوان وکو دم 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 دم
وی خدایا موبایل می اوز با چه کوم پتی خمی فلم جوڑا واکسونه می اخیسته اوز با چه کوم
هلا لردان موبایل رو باسا چی خرابی گی زر که وزویا هلا آقا تا ده موبایل روای خواه آقا ده کلاس خواه تا دیو گورا
سودا وخلی سودا بخواه خواه پا رزا ده میگو پا ولیو ده چرگو پا هگیو بما تو گدو لوخو پا نخد پایسو گویو علی سودا وخلی راشن
سات کدی وانی وایی بس یو تکم وی چه زان دیرا ورسو
سه خبر ادا ولی طول پردن که گرزی
لزران جدی مراکتا کیگا پا چینارگول بیادلی وان توب سپر اغلی کم را نی ونو کی
دستو های ملک زب
حالا او تکتا چه در پس دار اغای
دا خورختی ما خواتر روان شو
خودر اگا دوده این در اغلی تسوالگا خودر اگا
دا زرین می ولی نشالانی دست بلا وو
زرنج مرنج ده پریدا حالا پا خیس پکاوا چه جوبلوی ده
او زرنج را خرام نیکی
آقای چه زما لاسو پا خی دی را تردلی و او از دستا وار ده سبر چه یواره ده بند پا بند و ترم بیا بخوندر کی
زما سودا ده دی پانوی ملک سر
سامده سامده زورتا متوجه هم
و درگا چیر مندی وکی
والکو روینی سا ایچه ده گلچه گل دکان را خرام نکی
واوا کمه ده دکان لره شای اوهو ده دکان که زمرا دیر شایان دی اوز با ٹھول نوشه جان کم واوا
ملک سه دکان می پتاس باره لی ای قلبو حالی چی دکان دی راستا شد کم
دلتا خود دیر خنده ود شایان دی اوز با ٹھول نوشه جان کم
داده په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی
وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وایې چې زه چکر ته ځم
ټوکې در سره کوم زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې پلوشې لورې د شرزمان په مور به ډېر پام کوي پوه شوې
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به یې لکه خپله مور داسې ساتنه وکم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه د ما پې پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب خو په ما معق لري ملک صاحب یوازنی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پرون د چینارګل موبایل په اوبو کې اچولی و
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مېم د یو ملګري موبایل راوړی دی
چینارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو بیا بې کس او بې کوره باندې آدم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشحالم ګیله کړي چې روغ مې در لېږلی و د ساتنې او پالنې یې هم څوک نشته
ما هم ولیدو چې وډاړې شوم ما ویل هم نه خوري خدای ته هم وجانه راته ژوندي لرې
آمین
آمین
ولور کې چې زه ژوندی یم تا ته به څوک پورته مونږ ګوري او
خیالي ګوله زما خواریکغ ځوانان ډیر خوښېږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډېر خلک یې نشي کوی دا نوې کامرا تا ته درکوم واخله زه یوه بله ملرم دا وګوره چې څنګه ده
اوهو دا خو ډېره ښه او قیمتي کامرا ده نوې ماډل ده
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ خپل کارونه دې پې وکړه د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګوله
واخله. خیالي ګوله مبارک دشه، ښه کام را ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره را کوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچوم. دا ګوړم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره.
احتیاط لري دا کامره راکه. واه واه مبارک دیوی، دا خدا سه لوکسا کامره ده. دی ویډیو لپاره ډیره ښه ده.
دې ته فور کې وای په کورس کې ملیدلې وا. یو څه نه څور سره ولادم.
ډیر ښه، خره چې په کارولې پیږي.
او یو څه نه څور سره بلدم، خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نورم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډیر ښه کورس و. د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، مام ځکه را وغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپاد هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکوي. خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورختا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه اله مرسته وکی. اله چې لیونه چنارګل راغله.
کور دې له غلې ډک شه. لیونه خو ته یې، چیرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب اله مرسته راسره وکړه چې لیونه چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زلی ونای نه یم.
هی ومې چاتم ځان لی ونای نه ښکاری. خدای ته وګورم مرانیز دکېګه.
ته ودرېګه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرانیز دکېګه. ای چنارګړه، زاره درته کوم چې راته موایا. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم. مرانیز دکېګه ودرېګه. ملته
کور دې له خلې ډک شه. هیڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما باسکل ستا. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دی وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب ناغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه. نه دا زه درته دروغجن ښکارم، ښه دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږیږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي. که دې زړه ته نه لویږي، اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی راورسېدو، هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي، او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس، سمه ده، راځه.
امیده زویا، دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري، ته وا دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه، باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
هو، دا خو د ایمت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو،
بس راځه.
پلار جانا، دا خو همت دی، د چینارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، د لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه، چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب، راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ پاسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی، زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژنې که نه.
ستړی مه شئ انډیواله.
خیر ویسي، لکه چې ودې نه پېژندم، همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای، بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل در وبخه نو مبارک دې شه.
مبارک دې وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشې،
خیر ویسی، کور مو ودان؟
وی، دا خو زما انډیواله عاشق الله دی. انډیواله ته چیرته وی؟
چنارګله عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
ښه
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر یې لا څه شی وي، زه لیونی میوانی نه یم. لیونی خو تاسې یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزی دې ښه ور ټینګ کړه چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډز ډز
tan 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 das tan das tan das tan.
Hemata?
Amar kao Malik sahib.
Laka jita tam nan shpa de ma pishan de khub nadar di, ha?
Wala Malik sahib, za ma palo shi di tan dikhna da. Che taro se cheng hal ranak.
Tur tu che zan zai pu zai kevi, wak nisi zora wara. Ya sher zaman ta khu yo sar sal saudawe war tar gade di.
Kista ijaza bi, za ba yo zan gorta huwa.
Na na na, tuk che zi, baid de rasidu khabar noro ta war ki. Tur tu khpal sim kartuna faalewi, wak ba wun si.
Rikhtia wai Malik sahib. اوه داش میره خود خارج ده لکه چی پلوشه ده
استرگه درو خانه و تا اوه چه کمره چلانه کی کمره زمان ده شرزمان مروی نمو
سمه ده ملک سر هلو السلام علیکم
و علیکم سلام حمد ده چنگه ای
شکر ده پلوشی تاسی بخیر و رسیده ای
هو مننه بخیر ده و رسیدو تر تو چه مسیم کار ده خیصه و فعالیده لکن وقت شوا
پویگم ملک سر مم ده خبره وکره تو داسی وکا چه کامره دی چالانه که ملک سب لاجانی سر غواری چه خبری وکی اندیکنه ای داورتا
سامه دا پسترگو
داده ملک سب
تراک در تلیفون تنگ شو دا تصویری ولی نشتواله که تاو گره داده داده سم شو سلام علیکم وکزه نام خدا نام خدا تا خنورم تازه شوی واه واه
وعلیکم سلام چی ارتا تازه شویم
خفگان مکوه تو روزا خود دلا دیر کرونا پاتی دی در ملا ندلا شروع شویم نده او تلا خفای ها
سلام علیکم آجانه
وعلیکم سلام حیمت ازویا دی زیبا مور دی جوانده ایوی چی تی را سر وغا گولی سلام علیکم ملک سایو
وعلیکم سلام لوره چنگ ای باور وگا چه تر شردمان می پتا دیر زده دادا ده تی چی؟ زم ده شرزمان مورت اندکنه نکوم او
دا خو معلومه خبره ده باور وکا چه پتول سفر که رانه گرده تاویده او زما خدمت یکاو تل ورتا دعا کوم
خیر و سلوره او سم ده امت در تا اندکنه و ما ورتا تسلی ورکده ماویل چه زنگ و ای اندکنه ما کوا زوره وره
چه وای ملک سر خو تا تم خوب ندرته خوشو چه اوز ده دعا زورنه بیغم اشول رکتیا زیبا چرتا ده
تو صبر چه زام ده خپل ظلمی ماشوم پوکتنه وکم آقا بل کچ نی خان چرده ده کسی
شیر زمان سودا پسی لار لگ برو سرازی
تو اوز دوم رده وکا چه دواگانه ده پا وخورا او اندشنه مکا و پوشوی
بیغم او سمالک صاحب زم هورتا پام ده ریدیا وایی تا اندشنه مکا و تو میرا بانده پام کوی
پویگم پویگم زکا خو مزرده داده ده زینو پا خدای مصپارم چه نیمه شپه ده ستری بوای ورزی
تاس من دیکنه ما کوای پا خدای مصپارم
زوام نوست پا بیغم از رو یو استر که خوب وکم
سما تیره اندره ده چه نرگل هستی زن پا تکلیفه چه ده پزای وی وکارت میم گوتی نوار وی خوشحال کاکا ساته وسی ملک سید داسی ساتی لکه خپل زوی تو بیا دده کارونو تا گورا تم را ناز و نیاز که امزان لیوانه کرده
ای تا توای مدره گا لزای ده اونو کوری چی بیا بدر تکنه ای
سچه دازوان بیا چوب ده
ای چوگی رحمک تشا کدر اغلم بیا دنو خیر نشته ده مده و جونده بده و رکبه
نه نه زوایم چی وده گورم پوشوی کنبل مقصد می نو
کنو داده در خطه شما واس میو گوره
اوهوهو دا چه بلا ده او دا پونه که ولی پل شوه او لکه چه پکم خطرناک سری و اوختم یاره همتا خپلا نرمی با دی خلاصه رور جانا ولا خیر توکی سره خوخ کاری ترا مختشا داده زم لبایس کل کوز شما رازه بس زن دیر مخایه خا گوره چه زم دا چانه کم نیم
که نه تورزنه خوش رزان صفتونه مکوه تورزن تا غندی
تا خوریختی هم چه خطرناکه معلومیگی غلط بریتونه سری استرگی تا چیره دلاسونه او گوره
سلام دی لکه چه هیر شو
السلام علیکم نام خدا لنظر مشی پدی خکولی چیره وای وروره چه خدمت در توکم تا چنگ پا بڑا لاس وی اوه تا خوی چاره را ویسته وروره خیر ده ما تا چه موایا وارو وارو اولادونه میدی
میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېر یوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانې مرګه خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، خو یو چاره به درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه، چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه. لکه چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
وا لکه چېرته ځې؟ زما چاړه چېرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوی صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانې مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانې مور انتخاب کړې ده.
ښه، خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده.
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې، د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم، چې داسې خبرو ته پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی باندې هغو سي چې نارگل یو ساده او پاک زړه بنیادم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره ناسته پاسته وه، تلیه غورا او نه کارونه تر سره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا، زلالې شمر در خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکې.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیر ناولې ده. شمسا، ملالۍ خوایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې مڼه خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زمونږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0024 22 21 0021.